Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 409 نیوي، د میزان شلمه او د میلادي 2000 د اکتوبر 11مه. په کابل کې د جنایي پیښو او په هلمند کې پر ناامنۍ د اعتراض او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم واوري. لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی چارواکی وای په زابل کې طالبان ندی پریخي چې لدی دلی څخه خلاص شي بندیان بیا ونیسي. په تور هم کې د افغان سوداګرو د میوو او ترکاریو ایثار شوی لارې پاکستان ته واوښتي، او ولسمشر ترامپ په کورونا لاخته کېدو وروسته په لومړي ځل په عام محضر کې څرګند شو. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بنده خوشي کړل شوي بیرته ونیسي، خو په وینا یې نه دي بریالي شوي. د زابل امنیت قمندان نعمت الله کوچي وویل په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بنده 43 تنه خلاص شوي چې نږدې 1.5 سرتیري او نورې د سیمې ملکي کسان وو. دی وایي له بنده خوشي شوي ملکیان هم خوندي ځایونو ته وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په زابل کې د دوی د زندان د ماتیدو په اړه څه نه دی ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تښتونکو له منګولو خوشي شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تیر ماخوستن رسنیو ته ویلي چې حاجي عبدالقیوم روغ رمټ دی او موضوع یې څیړل کیږي. نوموړی نږدې میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې جمعته په لار روانو چې وتښتول شو. آریان نه دی ویلي چې پولیسو په دې تړاو څوک نیولي او کنه دي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتي. د ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی عمرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلې په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې ده.
یو نسبی بحث مو پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمن همکارانو کړی دي چې پروسه ته لیک سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیله مند یو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورس کې د افغانستان لخوا زر لارې پر تور خموشته، خو اوس د شمیر درې نیم سوه ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. د خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کورونا تر اخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر پر 10مه په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ترامپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او کنه. ترامپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برانډې وینا وکړه. نوموړي لومړی ماسک بند کړی و، خو کله چې وینا شروع کړه ماسک یې لیرې کړ. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې په یوه سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر په 12مه پلان شوې ده. نوموړی د ودانۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یوه کمپاینی غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او درې ورځې په روغتون کې تېرې کړې. د روسیې په خبروفسک ښار کې پرون د زرګونه کسانو د یو سیمه ایز والي د ناڅاپي لری کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د روسیې په لری ختیځ کې مظاهره چانو د اعتراض خیمې ودرولې چې پولیسو ترې 1.5 کسان ونیول. پرون له غرمې وروسته د دویم ځل لپاره خلک د ښار په اصلي میدان کې راټول او د پولیسو له ګواښ سره سره مظاهره وکړه. د روسیې د لری ختیځ دا سیمه د چین پولې ته نږدې پرته ده. دلته په دې وروستیو کې څو ځله د لری شوي والي سرګی فورګال د لری کېدو او نیولو په غبرګون کې مظاهره شوې دي. په فورګال باندې د قتل تورونه پوری دي. هغه د سشکال په جولای کې ونیول شو او مسکو ته ولېږدول شو. نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. او د قرغیزستان پارلمان سیدیر جباروف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د جباروف د تایید لپاره پرون وروسته تر دې رای واخیستل شو چې ولسمشر سورنبای جنبیکوف په دغه هیواد کې د بیرانی وضعیت غوښتنه وکړه. جنبیکوف ویلی د نوی دولت له جوړېدو سره سم استعفا کوي. په قرغیزستان کې د اکتوبر په 15مه یعنی تر پارلماني ټاکنو یو ورځ وروسته اعتراضونه پیل شول او یو ورځ وروسته مظاهره چانو یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. په دغه هیواد کې د څو ورځې مخکې پارلماني انتخاباتو رای باطل شوې او د ټاکنو کمیسیون یې ویلي چې د نومبر تر 9مې باید بیا ځلي انتخابات وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 25 چټې ولس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 چټې شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 چټې 14. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10 چټې 14. او جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 30 چټې 14.
د ازاري رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو اوري. د روان خبرونه په دوام کې
زه د 3 نفر له خانه و درول شم چې دوی مسلح و یا غیر مسلح و لوري نفر تفنچر او رانیز دی را تسرته ونی ول.
کابل شاریان د جنایي پیښول زیاتی دو شکایت کوي. په هلمند کې پر جګړې معترض خلکو د اوربند غوښتنه وکړه.
یو څلور فنزاتیا ساده او چکان ورزول سيږي کله مرټواله مازرادي.
د کندهار باغداران وایي د انګورو لپاره د کشمشخاني ورته جوړ شي. په اورزګان کې د بي سرپرست شزو د لاسي صنايعو د پلورلو لپاره یو مرکز جوړ شو.
هم د تفریح لپاره کېږي، هم د دې د کار زمينه برابرېږي.
د نورستان د هغې ولسوالۍ له حاله مهم خبره و چې ولسوال او مامورین نه لري. و بجې او و دقیقې دې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د کابل اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو ورستر بلې زیاتېدا یې ژوند تریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی کمپاین شروع شوی او خلک له مسؤلانو غواړي چې خوندیتوب ته لارې چارې ولټوي. د کابل پولیس هم د خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي د حالت د ښه والي لپاره شپه ورځ هڅه کوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
کابل کې غلو، جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دزه وړ مشپه د کابل خوشحال مینه کې د شلو دقیقو لپاره روانې وي او خبریال صابر عزیزی ویډیو پر فیسبوک خبره کړې. پلازمینه کابل کې پر خبریالانو سربیره ګڼو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټویټر یو ځل بیا د کابل امن نه دی هشتاګ روان کړی. زینو په تنظیم ډول لیکلي چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوی خو وایي بخت ورسره یاري کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپله کمپنۍ سیمه کې ده، نو کله چې زه اته نیمې بجې د شپې له موټر ښکته سم کور خطر روانم، نو په دې وخت کې زه د 3 نفر له خانه ودرول شم چې دوی مسلح و یا غیر مسلح و لوبري نفر تفنچه را رانیز دی را ته سر ته ونیول. بل هم مخامخ را ته ودرېده. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضی مهم اسنادونه چې غیر از خو وختل.
ذبیح الله بیا دوه ځله کابل کې غلو وهلی.
یو غواره په ټکسی کې وم، د کور دفتر خواته روان وم، ټول شهر راڅخه واخیسته او بل غواره کله چې د دفتر نه کور ته روان.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین لومړی نیول کېږي نه او که چیرې ونیول هم شي جدي چلند ورسره نه کېږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دی ناست. د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز:
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر
امنیت پاره د کابل د خلکو اندیشنه پولیسو ته د دارک ور او محسوس ده د کابل امنیتی ډله د وضعیت د بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي تیر دوه او یا ساتونی کی د کابل شهر او ولسوالیو کې سبان دي شلتنه د جنایي پیښو په تړاو نیول سوی دي
پر غلا غدیو سربیره هدفي وجنې او د مقناطیسي ماينونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیښې ډیر شوي ورستیو کې ملي امنیت وویل چې د هدفي وجنو یوه 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د هلمند سرګونو سیدونکو د نامنې او ملکی مرجوب لپاره اعتراض کوي له حکومت او طالبانو څخه د اوربند غشتنه وکړه دوی چې په نادالی ولسوالۍ کې راټول شوي ول وویل د سختو جګړو او نامنې له عمله ملکی مرجوب لډیره شوي او ارشیوی چې خپلې مینې پریشتي له هلمند د الیاس دایی راپور د اعتراض کوونکو په ځخ پیلی شي
ترې ویلندې غونډې ورسته د نادالی ولسوالۍ سلګونو خلګو د اعتراض په ډول د ولسوالۍ په انګړ کې اقدامونه واخیستل او د جنگ بس د شعارونه ورکړل د نادالی ولسوالۍ یو سپین ږیری حاجی کلا خان ویل د تیرې اونۍ راهیسې پیل سوو تازه جنگونې ژوند نارامه کړی دی ورباندې وسی چې خلک د آرام سا واخلي
ستر دغه ټوپونه پیرې د تاسې باور په خدای وکړي دغه شته بچان واړه او سپېږې مې ټول سر په مالیاله سوګز په چا په کور کې نه کېدنی
د لشکرګا د میرزن سرختو نیوې سرچینې چې د موضوع د اساسیت لامل د خپل نوم نشو د بشر ته زديره د خبرې کولې ول په تیرولس ورځو کې دوی ته د جګړو او منچاودونو لامل په اوسط ډول هر ورځ شپږ ملکی او نظامی جسدونه او لاس ټپیان راول کیږي په نادالی ولسوالۍ کې راوتلو کسانو کې د محمد ولی په نوم قومي مشر ول د دوار غاړو د مرمو یو لوی وسلو د استعمال لامل کډیت اړسوي دي
تقریبا یو ځکه چې په نادالی کې دا اوس په جګړه روانه ده چې زه دا هغه ساحه معلومات لرم یو وسلو بنځاتیا ساده او په چکان ورزول سوی دي کله نو ټول مازرا دي شاوخوا دوه نه څوک پر سات نشي پیدا کولای چې ساده یو خپل بار د لژن پورې وځي
دوی داسې وخت د جګړې په ضد راټولیږي او د اوربند غوښتنه کوي چې په هلمند کې ور بیا سختې جګړې پیل سوي دي او د جګړې د دواړو غاړو ترڅنګ ملکي کسانو ته مرګ ژوبل اوړي
د هلمند اوسیدونکو په شان د غزنی اوسیدونکو هم د لارو له ناامنۍ څخه شکایت کوي دوی وایي له یوې خوا د لارې پلچکونه او پلونه ویجاړ شوي او له بلې خوا ناامني ډېره ده حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه
لا غزنی څخه تر کندهار پورې لوی لار څومره چې هم فکر کېږي تر هغه زیاته خراب ده په ځانګړې توګه له غزنی څخه تر زابل پورې د باروړونکو موټرو زیات دروندوالی د وسلوالو طالبانو د ماینونو ایښودل او یا هم د سړک خراب کیفیت هغه څه دي چې سړک یې زیات خراب کړی دی ځای پر ځای پلونه مات شوي او یا هم ماینونو الوزولې دي چې له امله یې موټران له سړکونو څخه کښته کېږي او په خامه کې سفر کوي د دغه لارې مسافر هم له سختو ستونزو سره مخ وي کله چې ما ځای پر ځای په دغه لاره کې له مسافرو سره خبرې وکړې هغه له دولت څخه غوښتنه کوله چې دغه لاره باید ورغوي دوی له وسلوالو طالبانو هم دغه غوښتنه کوله چې نور د سړکونو له تخریبولو او د ماینونو له ایښودلو څخه ډډه وکړي تر څو نور خلک له زور څخه خلاص شي مسافرو دا شکایت هم درلود چې دوی د دغه خرابې لارې له امله د یو ساعت سفر په دوه درې ساعته پورې وهي دغه خلکو ویل هغه ناروغۍ چې د ککړې هوا یا خاورو او دوړو له امله په انسانانو کې رامنځته کیږي شاید د دغه مسافرو او د سیمې د خلکو لپاره ګواښ پیښ کړي په ټوله کې له غزنی څخه تر کندهار پورې دغه لوی سړک کنډ کپر دی او خلک له سخت زور سره مخ دي
حبیب رحمان تاثیر و چې د غزنی کندهار د لوی لارې د ناامنۍ او همدارس د سړک د خرابوالي په اړه معلومات راکول
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
اوس په هم د نړیوالو مطبوعاتو پانی راوړو فریبا ظاهر به راته وایي چې د افغانستان په اړه د کوم ورځپاڼو یا جریدو مطالب انتخاب کړي
ما خو اکانومیست مجله او د هلو رسپانه کتله. اول به د اکانومیست د لیکنې غټه کې درواورم چې د پولیو پاړه ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وروستي هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزڼ یا پولیو پکښې له منځه نه ده تللی. په دې موضوع اکانومیست خپرونې لیکنه خپره کړې ده او دا یې هم پکښې ویلي چې د کورونا ویروس خپرېدو په دواړو هیوادونو کې د پولیو د پیښو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. د اکانومیست پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان په اګست کې افریقا له پولیو څخه پاک اعلان کړه. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم تر دېرش کاله پخوا پورې 3.5 لک تنه په نړۍ کې په ګزڼ اخته کېدل، خو اوس یوازې افغانستان او پاکستان پاته دي چې له ډېرو هڅو سره سره لا هم د پولیو محدودې پیښې پکښې ثبت کېږي. د دې ناروغۍ تر ټولو لویه بدي دا ده چې که پرله پسې واکسین ونیسي همدا لږ شمېر ژر ډېرېدای سي او نورو هېوادونو ته هم سرایت کوي. په پاکستان کې البته په 2013 کال کې 12 پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال 1.5 لک پیښو ته زیاتې سوې. د دې لپاره چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله بندیزونو د واکسیناسیون چارې ټکنۍ کړي دي، نو ویره ده چې په دواړو هیوادونو کې به سږ کال د پولیو پیښې نورې هم ډېرې سي. د هل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل چې تر کریسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د هل پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دقیق پلان څه دی. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کېږي چې ښاغلي ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کېږي چې ښاغلي ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې تر دې څو ساعته د مخه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې 2.5 زره امریکایي پوځیان پاتې وي، نو د ورځپاڼې په نظر دا هغه مغشوشتیا ده چې نه سپینې ماڼۍ او نه پنټاګون د هغې په اړه څه ویلي دي. د هل ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ او د ځواکونو د شمیر د کمولو په باب د اوبراین څرګندونې د نورو چارواکو له څرګندونو سره په تناقض کې دي چې وایي مخکې تر دې چې د خپلو پوځیانو شمیر تر 3.5 زره کم کړي په افغانستان کې به موجود شرایط وارزوي. نو امریکایي چارواکو پخوا هم ویلي وو چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او هم په افغانستان کې د تشدد له کمولو سره تړلی دی.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام ترو په مزني سپه 12.5 نیو او اف ام 3.15 سپه اوري. په نورستان کې د منډول اوسیدونکو وای 19 کلونه وشول. حکومتي مسؤلان ولسوالۍ ته ندي ورغلي او د ولسوالۍ اداري چاري له دعا ابو لغمان څخه مخکې وړل کیږي. له سیمې څخه د آزادی رادیو د خبريال روح الله انوري راپور.
منډول هغه سیمه چې ولسوالی ده خو ولسوال پکې نشته. د نورستان په لویدیس کې د لری پرته ولسوالی د نورستان له پارون او دواب سربیره د پنشیر او لغمان ولایتونو سره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وای په 13 کالو کې یې خپل سیمه کې دولتي چارواکي نه دي لیدلي او اداري چارې له ګونډۍ ولسوالۍ دواب او یا هم له لغمان څخه پر مخ وړل کیږي. قدرت الله د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي ریوایي یو خپلوانی غوښتل چې له منډول لیسې څخه ځان کابل کې د خوشحال خان لیسې ته تبدیل کړي، خو د ځایي چارواکو د نشتوالي له امله یې کارونه په وخت تر سره نه شول او خونځی ترې پاتې شو.
یو مامور مونږ نه یو فرض کا دغه تذکرې مامور دی که سپارچه موضوع څومره عادي موضوع ده. مثلا د سپارچه کې یو کوچنی اشتباه رامنځته شي یا همدغه اشتباه لامل کېږي چې بسته کار
د سیمی یو بل وسیدونکې مولوی نیتورحمان وای کله چې هم د تذکیرو اخیستل او یا هم دولت پورې نور تړلي کارونه ورته پیدا شي بیا خپلو مسؤولو چارواکو پسې په نورو ولسوالیو او ولایتونو کې ګرځي چې پیدا کول یې اسانه نه وي.
د دغه ادارې مامورین په دواب ولسوالۍ کې هم پیدا کول ګران کار دی. د دغه مامورینو کورونه په لغمان، جلال آباد او په کابل کې دي.
د نورستان ولایتي چارواکي هم مني چې منډول کې د 13 کلونو راهیسي د دوی د ولسوالۍ اداره فعال نه ده.
د نورستان چارواکي دا هم وایي چې په منډول کې د امنیت او دولتي ادارو لپاره د ودانیو نشټوالی د دې سبب شوی چې د ولسوالۍ اداره په سیمه کې فعال نه وي.
آزادي رادیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شزو د لاسي صنایعو لپاره یو تجارتي مرکز جوړ شو چې 8 دوکانونه لري. دا مرکز لسګونو جګړه ځپلو او بې سرپرسته شزو ته د کار امکان برابروي. له اورزګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
پورزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانۍ په ارزښت ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ ډبره د شنبې په ورځ کښېښودل سوه. ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترینکوټ ښار په 2 نایا کې جوړیږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یادې پروژې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې د 8 باب دوکانونو تر څنګ یو باب مسجد او یو شمېر نورې برخې هم شاملې دي چې مالي لګښت یې د ترینکوټ ښاروالۍ لخوا ورکول کېږي.
نو دې مارکوټ کې به لسګونه بې سرفراسته ښځو ته د سوداګرۍ زمینه برابره سي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې میرمنو تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول. د ولایتي شورا معاون محمد کریم کریمي او د شوزو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو ته داسي وویل
په دې نګامنی مننه کوم چې دوی داسې یو موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د ښار منځ دی او د ټولو ښاریانو خوندیمندې په ډېر اسانۍ سره رسیدګي کوي سي او ډېر امنیت او ځای دی
ځکه چې موږ ډېره بیوزله خوندې لرو. هغه کولای شي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځای هم نه لري. دلته د هغو دپاره هم د تفریح دپاره کېږي هم د دې د زمینه برابرېږي.
په ترینکوټ کې د شوزو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې 4 جګړې پر مهال سلګونه میرمنې بې سرپرسته شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویل سلو زیات تقنینی سندونه د تصویب لپاره د ولسی جرګې پر میز پراته دي. ګلپاچا مجیدی آزادی رادیو ته ویل په دغو تقنینی سندونو کې داسې هم شته چې له تیر یو کال راهیسې هلته پراته دي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ګلپاچا مجیدی وای داسې تقنینی سندونه هم شته چې له تیر یو کال راهیسې په ولسی جرګه کې پراته دي خو تصویب سوي نه دي.
تقریبا یو سلولاست تقنینی اسناد په ملي شورا کې تر کار لاندې دي چې متاسفانه د بعضو ملحوظاتو له مخې دغه تقنینی اسناد ځنډیدلی هم دي. حتی بعضی اسناد دي چې د یو کال نه هم زیات وخت ورباندې تېر شوی په ملي شورا کې.
ښاغلی مجیدی د دې کار ستر لامل په کمیشنونو او عمومي غونډو کې د وکیلانو د نصاب نه پوره کېدل یادوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د پارلماني چارو د وزارت د انتقاد په ځواب کې وایي چې په خپل وخت یې کارونه تر سره کړي. د دغه کمیسیون غړی خالد اسد:
نو کمیسیون کې حدود دي څوک دي سونه اته دانه درې ادارې او درې قوانینه پاتې دي چې موږ د تیر یو نیم کال کې دا خلاص کړل. نور
د ولسی جرګې د شکایتو کمیسیون غړی نصیب مقبل بیا وای هغه وخت چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې نه وي اعلان شوي افغان ولسمشر نږدې نوي تقنینی فرمانونه صادر کړي چې تصویب یې دقت ته اړتیا لري. دا چې له تصویب پاتې شوي تقنینی سندونه څومره مهم دي او په قانون کې ورته د تصویب لپاره څومره موده ټاکل شوي د حقوقي چارو کار په کبیر رنجبار یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په اساسي قرو کې چې په 2 میاشتو کې دي باید دا بررسي کړي. دا قوانین بررسي معنی دا ده چې په ژونده د کار کې ونیسي. دا چې ختم د دې څونه وخت کې باید وسي دا د اساسي قانون خلا د پرې خوشنۍ چې پاینده کې باید ډکل شي.
د ولسی جرګې په کمیسیونونو کې تقنینی سندونه تر غبر وروسته د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ځي او په عمومي غونډه کې له تصویب وروسته مشرانو جرګې ته د تایید لپاره لیږل کیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې نن سهار په ځایي وخت 6 بجې د ولسمشر انتخابات پیل شول. په دغو ټاکنو کې اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره کاندید دی او 4 نور کاندیدان له هغه سره سیالي کوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
نن د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې ولسمشریزه ټاکنې پیل شوې.
دلته لتیرو شاو خوادری او لسیزو راهیسی امام علی رحمان د قدرت واګی پلاس کلری د آزاد اروپا آزادی رادیو د تاجکستانی څنګه مشر سلیم ایوب زاده وای د رایو مرکزونه په ځای وخت شپږ بجې پرانستل شول.
امروز 11 اکتوبر از ساعت 6
نن د اکتوبر پر 11 د سهار له 6 بجو په شاوخوا څلور زره حوزو کې رایه اچونه پیل شوه. دا بهیر به د ماښام تر 8 بجو دوام وکړي.
ساعت 8 شوم دوام خواهد کرد.
د انتخاباتو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ولسمشریزو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علی رحمان د 5 ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان هم ورسره سیالي کوي. نور کاندیدان د دهقانانو لګوند رستم لطیف زاده، د اقتصادي اصلاحاتو لګوند رستم رحمت زاده، د کمونیست ګوند استازی میراج عبدالایف او له سوسیالیست ګوند نه عبدالعلیم غفار زاده دي. تاجکستان کې د چارو کارپوهانو نظر دا دی چې دا ځل ټاکنو کې به هم امام علی رحمان بریالی شي. د ازادي راډیو د تاجکستانی څانګې مشر ښاغلی ایوب زاده وایي نور کاندیدان له اوسني ولسمشر سره په یو ډول په پروګرامونو کې همغږي دي.
همه این نامزدها افرادی هستند که با منفعت
د امام علی رحمان سیالان داسی کسان دي چې د ولس مشر په ګټه او حاکمیت عمل کوي. دوی که څه هم ځانونه کاندیدان کړي خو په ملاقاتونو کتنو او خبرو کې له خلکو سره د امام علی رحمان د 28 کلنو برنامو په اړه خبرې کړي او هغه یې ستایلي.
امام علی رحمان له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسې په واک کې دی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د زابل امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بنده خوشي کړل شوي کسان بیرته ونیسي خو په خبره نه دی بریالي شوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تښتونکو له منګولو خوشي شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تېر ماخوستن رسنیو ته ویلي چې حاجي عبدالقیم روغ رمټ دی او موضوع یې څېړل کېږي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کرونا تر اخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر په 10 په عام محضر کې څرګند شو. د روسیې په خبروفس ښار کې پرون زرګونه کسانو د یو سیمه ییز والي د ناڅاپي لرې کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه. او د قرغیزستان پارلمان صدیر جباروف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، نوم دې څه دی؟
سلام، زما نوم سیده ده.
سیده جانې، د څو کلو یې؟
د اتلسو کلو
یې. په دې باندې پوهیږي چې نن د نجلۍ نړیواله ورځ ده؟
هو، په دې باندې پوهیږم چې نن د اکتوبر 11 د نجلۍ نړیواله ورځ ده او ټول نړۍ د په دغه ورځ کې خپل ملاتړ د نجونو څخه بیانوي. زه هم د دې ورځې مبارکي اول خپل خویندو، بیا ټول د هیواد نجونو، بیا د ټول نړۍ نجونو ته وایم.
سیده جانې، اداره ته ووایا چې په کور کې ورور لري؟
هو، یو تنه لرم.
څنګه تا ته دې ورور ګران دی که خویندې؟
ما ته خو دواړه ګران دي، خو خویندې مې لږ ډېر.
ولې خویندې دې زیاتې درته ګرانې دي؟
د دې لپاره خویندې مې راباندې ډېر ګران دي تر زما ورور نه. د دې لپاره چې هغه ما باندې زړه سوی لري، ما سره همیشه همدردي کوي، همیشه راسره مکتب ته ځي، کورس ته ځي او هر ځای چې وغواړم.
ته په دغې ورځې باندې د مور او پلار نه څه هیله لري؟
زما ټولې هیلې مې مور او پلار راته پوره کړې او زه دوی نه منندوی یم او هیله لرم چې مور او پلار مې د تل په څېر همدغسې پاتې شي. او همداراز غواړم چې ټول نجونې ما غوندې خپل د مور او پلار د کورنۍ ملاتړ ځان سره ولري د ژوندانه په هر ډګر کې.
مننه.
تاسو نه هم مننه.
وسم ساسي څو پیغام ولم چې د افغان بیسیم د 1918 شمیرې لاري مرسته ولیدي. دانش افغان له جلال آباد لیکي که د جګړې شکیلې غاړې د سولې خبرې همداسې زندوي او سولې ته ژمنتیا نه شي نو په دواړو خواو به د ولس باور ختم شي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي جنګ خو ختم به شي لیکن د غلا مخه به څوک ونیسي. برات خان اسحاق د هلمند لیکي وایي فکر کوم چې افغان پلاوی له دوحې څخه له ښه خبر سره راستنی شي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي وایي په د هلمند په ګریش په عمومي لاره باندې سختې جګړې روانې دي، خدای دې فضل وکړي. له دې کبله زموږ معذرت ومنئ چې د کندهار د باغدارانو د ستونزو راپور مو د وخت کمی له کبله خپور نه کړی شو. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري. اوس هم بله خبري مجله لرو. دا خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام.